السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د رواني نیم ساعته خبرونه په پیل کې لومړی لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ویان وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوتریش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غونډه کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر ولیکل داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هېواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی وو چې چېرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپاړس ایټالیایي ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شول. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې ریفاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خبر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لیدوزو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه نخدار کړی ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکی ریزینیګوف پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه وواژل. او د ایران په کرمان ولایت کې ونه 50 کلنه ښځه د حجاب په سر د راپورته شوی جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتاده پور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یوې ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یو ډلې شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه وو د کلسوم افتاده پور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونه سم کړي، خو کله چې دین جنو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته کنځلې وکړې او بیا یې لاس سره واچوه. تمره چې د کلسوم دا پور د کورنۍ غړي د می په نهما په محکمه کې عریضه وکړي. سهار مو په خیر. تاسو ازادي رادیو اوري روان دي خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوي پریکړه لیک ته غبرګون ښودلی. یو ایرانی پلاوی د هلمند اوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي. خدا چې محل چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو پر سر رسمي تړون لري، دا هیواد د نور څه پلټه ده.
ایرانیان د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي.
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایت د شیدو د پروسس مرکزونه نشته دی او له څارویو په لاس ورغلي تولیدات یې هسې خرابیږي.
دوی نشي کولی چې چاته خرڅ کړي، داسې ځایونه نه لري، فابریکه نه لري چې هلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کوم دوی مال د لاسته راوړي هغوی هلته هغه کې نو خرڅېږي.
د افغانستان په اړه په لویدیځ کې د خپرو شویو مطبوعاتو له مهمو ټکو مو هم خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
شنبه ده د وینه هم او د اپریل 9 تمانیټه. سهار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک سایله چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې له طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته یوه اعلامیه کې ولیکل په همغږۍ او ګډ کار سره باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د ښځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د یوه پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرونی خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړې لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړې لیک کې پر سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر افغانستان تزی علي سلاجاقا د هلمند اوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه ږدي. تفصیلي په دې راپور کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاقا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سږ کال داسې هڅې شوي دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشي شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون له مخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به له افغانستان ایران ته 840 میلیونه کیوبک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بن پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې څېړونکی فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وایي د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
دا تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي توپ لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تفصیلی راشي. بل طرف ته طالبان او کلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابطو لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشتر یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیر اونۍ دوشنبې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران یو پلاوی کابل ته روان دی چې د هلمند اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې مهال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو په اړه رسمي تړون لري دا هیواد نور څه غواړي؟ د دې موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په چارو کې یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقلیمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دی هم داسې، نو که چېرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د ایران دولت په فعلي وضعیت کې چې افغانستان قرار لري داغی نه غواړي استفاده جویی وکړي. کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو هغوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغې ته غاړه نه کېښودله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دي، جنوب غرب منطقې چې دي، هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوې ده همدغه تړون کې چې لیکل شوې ده هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمی اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نگانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیاتې اوبه اخیستې دي د افغانستان نه، فکر کوم په هغې که به ورسره خبرې وشي افغانستان شاید برلاسی وي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمی قومی وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر یې وګرځاوه. دا خبره تر څه بریده مواجه ده؟
چونکې په تړون په حقابې باندې ولاړه چې هغه په تړون دا وایي چې په عادي حالاتو کې که چېرته نورمال حالت د اوبو وي چې هغه نورمال حالت بایوتکنیکی باس هغې باندې خبرې کېدای شي، هغه شل مکعب متره په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی. او سره دا لیکل شوي چې څلور مکعب متره په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي. اوس هغه حسنینیت د هغوی د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د مهاجرینو سره، افغان مهاجرینو سره وضعیت، په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور، آیا دغه حسنینیت موږ دغې ته ویلی شو که نه؟ که چېرته حسنینیت دغې ته نه شو ویلی، نو ایرانیان نشي کولی یا حق نه لري چې د شل مکعب متره په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي. بلکې اوسني حالاتو کې چې ایرانیان کم ارقام په میډیا کې نشته، هغوی 800 میلیون مکعب متره په کال کې اوبه غواړي چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دي هغه څلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه هم ورسره محاسبه کېږي. چونکې تخنیکي ډول افغانستان باید دغه شیانو ته پام وکړي او دغلته په دغه بحثونو کې باید تخنیکي خلک ناست وي. نه خدای مکه چې د افغانستان د طبیعي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره ښه نه دي غوښتلي او زموږ سره همیشه مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
د اوبو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر سره احمد شیبر مرکه کړې وه. په دې اړه چې ایرانی پلاوی کابل ته راځي او د هلمند د اوبو په سر طالب چارواکو سره خبرې کوي، خو په بحثونو کې باید کومو ټکو ته پام وشي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و په هغه مهال حکومت سره هم د هلمند د اوبو د سیند په اړه باندې څو ځله مذاکرات کړي وو، خو پایله یې نه ورکړې او تر خوا یې دا خبره په تکراري ډول باندې کوله چې دوی خپل حق نه ترلاسه کوي. ولې هغه مهال متخصص د دغې برخې ورته په ډاډ سره دا ځواب ورکړی و چې ایران خپل حق ترلاسه کوي او د زیاتو اوبو د ترلاسه کولو حق نه لري. په وروستیو کې یعنی میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت یو سلاحکار ډاکټر فاروق اعظم هم ایران ته تللی و او هلته یې د ایراني چارواکو سره په اړه باندې خبرې کړې وې، خو د خپلې غونډې له پای وروسته چې کله کابل ته ستون شو رسنیو ته وویل چې ایرانی لوري فشار په دوی باندې راوړه، خو د هغوی د فشارونو سره سره دوی کوم هوکړې ته سره ونه رسېدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دې هېواده منځنۍ اسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړي، تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا جګړه د جمعې په شپه هغه مهال وشوه چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونو په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له دې چې د دې قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي دغه قاچاق کوونکي له افغانستان تاجکستان ته تلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ډلایز امنیت سازمان لوونډي واندېخني سره مهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نه خته. د ډلایز امنیت تړون سازمان د پنځم په ورځ د روسي په پلازمینه مسکو کې د خپل ودیرشمې ناست پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګری او د غشان له دغه هیواد د نشئی توکو د قاچاق د برختې پاړه اندېخمن دي. دا سازمان چې مشر روسي هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو پکې غړي توب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامنځته شوه چې تاجکي ځواکونو د نشئی توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنی قومندان کامران رجبزاده وژل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نښته کې د دریو قاچاق کوونکو تر څنګ د تاجکي ځواکونو یو سرتېری هم وژل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
پیښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له همغې لارې وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا په تېر یو اونۍ کې دومره پیښه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمېر افغان شنونکي د ډلایز امنیت تړون سازمان وروستي اندېښنه ورته پیښو ته په اشاره سره وایي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه ته اړتیا لري. د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یو ډله ده او د دې په ټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او لا نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. له همدې وجنه چې دوی له نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه دغه اندېښنې او څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړو او له دوی ځواب واخلو، خو دوی ویل ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرونی هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې وه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي وو چې په دغه نښته کې تاجکي چارواکو د دوو ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو دوی نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې وه.
تال او تال
د ازادي راډیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندرې وغواړئ او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 22 41. شمیره بیا وایم 00 22 11 22 41.
لا خبرنو ور اخوا
بیا بیلول وی د زورس پاړو هم د افغانستان پاړه مهم مطالب خبر کړی چې لنډی سي اورو.
نېشنل هیرالد اونیزې چې چلوونکي د یونان او امریکا وګړي دي، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د کنه خبره کړې چې د پنځمه پرسته تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سوي سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنی په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنی په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بي ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسي او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي.
دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقونو دغه راز د ښځو او نجونو اساسي ازادیو ته د نه درناوي په باب کې سخته اندېښنه ښول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیې پر پروسه لیکنه خپره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیې له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15مې د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنجشنبې په ورځ ځینې یې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیې له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د ده په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کرارۍ مخته ولاړه سي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیې لپاره یوه کړکۍ پرانستل سوه، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساعته د ازادي رادیو خبرونه حل تشته کچیر زموږ وب پاڼه درته نه خلاصي د وب پاڼه ماتوین کی او وب شکان چې دی زین فلټرونه زموږ لارخونه زموږ پر ټول نیوز رسنیو شته کولای شي هغه ټلیفونونه کې انسټال کړي او په ډیره اسانۍ سره د ازادي رادیو وب پاڼه تاسو ته خلاصي. بلوچستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون لامل هر کال لساروي تر لاسه کیدونکو تولیدات لمنځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځایی مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی و ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په یاد ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغوی یې داواري ژمنه کړې ده.
نورستانیان وایي چې باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلق مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کې د سیزنونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید چې کم دوی مال د لاس تروړي او غیل تاغي کې د خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته کړت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل کچیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه او مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولوړ شي او سره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداری او آبیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولای شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوان ان شاء الله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولای شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپلو څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي رسیدلې پیغامونه درته خبره کوم. مننه چې ازادي راډیو اوري او ترڅنګ موږ سره خپل نظریات او هغه مشکلات چې تاسو وسره په ورځني ډول باندې مخامخ کیږي موږ سره یې شریکه وي. ساسي بیا لابل پیغامونه را رسیدلې دي چې ازادي راډیو د خبرونو په اوږدو کې به هر ورځ په سلیری ساعتو کې په بیا لابل وختونو کې خبرو شي. یادونه کوم چې کولای شي تاسو هم د خپل سنزو مشکلات او نور هغه مسایل په اړه باندې چې فکر کوي د خبرې دود یو محل ورته پیدا کی دی شو یا هم شکایت ازادي رادیو ته پر واتس اپ باندې راولېږي خپل پیغام سب کې موږ به خپل خبرونه کې ځای کو او په وخت یا بیل بیل مجلو خبرونه کې بدل تخبار شي. دا ساسي پیغامونو لړلې حسام یو شمیر را رسیدلې پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته یا یم هیلې د سترو د او فشار د تاسو له کثرت د سیګنالو او وخت ستونزې د باندې مخابرات شبکو نشته د دې واج خپل وسوالې کې نو د موږ هیله دا د شاوه چې د مخابرات شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارک میاس محل باندې راغلی سروے کھڑی ہو اور ہم تو یزمانہ کھڑی ہو سی روزی نورس تک بیر تراجی اور خپل فعالیت کا پہلوی اور کار بشرو کری نو گفتن ہم دی مسئول و چروا کی اس خدا رسی باید حوزمان عملی کی اور بیاد حوزمان پاندہ شکل فاتن سی
سلام من ازادي رادیو کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټولوریدونکو ته جوړ خوست ما دا پیغام نشر کی چې دلته مش په هلمند کې نو مش خدای دې کمزوري ده کار نه کوي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانانم ټول په خارج کې دي در به در دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21.